امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دران واریدونکو السلام علیکم زه نوشابا شنایم نن د چهارشنبه ورځ د اسد د میاشتې یولسمه د اگست له دوم سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. لومړی پام کوي د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په قندهار کې د نړیوالو ځواکونو د موټر په کاروان باندې ځانمرګ برید شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې شمالي کوریا او ایران په اړه څرګندونې کړې دي او په بریتانیا کې محکمې نن درې کسان د پولیسو خلاف د تروریستي برید د کولو په نیت مجرم ګڼلي دي.
داعش هڅه کوي د منځني ختیځ جګړه افغانستان ته انتقال کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزارت په ورځنۍ خبري غونډه کې ګډون وکړ. ایران کې د میشتو 450 زره افغانانو د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي. او سرته روخان نورزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په قندهار کې نن د نړیوالو ځواکونو د موټر په کاروان باندې ځانمرګ برید شوی دی. د قاتل ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په برید کې نړیوالو ځواکونو ته تلفات اوښتي دي، خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. برید د قندهار هوایي ډګر ته په غځېدلې لاره د شورندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک غبرګون د قطې له قرارګاه سره نږدې سوی دی. همدا اوس په ټلیفون د قندهار نه عزیز الله پوپل راسره دی. پوپل صاحب، آیا په پیښه کې د تلفاتو په اړه اوس نړیوال ځواکونو او یا هم د قندهار چارواکو څه ویلي دي؟
بله، نو زه تاسو محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. تر اوسه پورې نه د ایصاف له طرفه فقط موږ یو مطبوعاتي اعلامیه ترلاسه کړې ده چې هغوی د برید تایید کړې دي او دغه راز پوښتنې د مرجوب لیدر مسکه کېدو تایید هم کړې دي. موږ تر پیشي سمدستي وروسته وساحت ولاړو، خو په یو کیلومتر ساحه کې د قاتل ماموریت سرتیرو مطبوعاتانو ته او هیڅ اتمو مجموعې اجازه نه ورکول چې د پیټ ساحه ته نږدې شي، الیکوپټر الکشنسل او دغه د پیټ قربانيان انتقال کړي. دغه ساحه کې دغه د کندهار شهر او هوایي ډګر ته مابین دغه د سړک د جوړېدو کار هم روان دی او په منځخه کې د چیلو پمپونه هم دي، پمپ سټېشنونه. خو ملکی خلکو ته او یا هم افغان سرتیرو ته په دې حادثه کې کوم تاوان نه دی رسیدلی. نو په دې خاطر باندې د کندهار ولایتي ویندویان کده پولیسو دي کده ولایت مقام دي، هغه صرف د پیچ تایید کوي او وایي چې جزئیات د پیچ پاره له دوی سره نشته. او وروستي جزئیات چې موږ ترلاسه کړي دي د دولت مخالفو سوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دي.
بله، او لوی لار د قندار بولدک لار خلاصه ده اوس؟
بله، دقیقا د دغه حادثه تر منځ کې دو تقریبا تر 2 ساعت پورې لا هم د غلار د ترافیک پر مخ تللی و، ولیکن پر نور فری لار باندې مسافرینو د کندهار او بولدک مابین سفر درلودي. او دونکو په دې چې د غلار یعنی بولدک جنوب له پاکستان سره وستیږي، یعنی عام مسافرین چې د جنوب ولایتو څخه پاکستان ته لاندې مسیر څخه تیریږي، نو د دوه ساعتونو لپاره د غلار هم د ترافیک پر مخ تللی و چې بیا وروسته دا نه خلاص.
مننه پوپل صاحب. دا پوپل صاحب چې د قندار د پیښې په اړه جزئیات راکړله. خبرونه ته ادامه ورکوو. په هرات کې روغتیایي کارکونکي وایي چې په پرونی ځمګر برید کې چې په جماعت وسو د وجل سو شمیر تر دې شو ته رسیدلې دی. د هرات داوزوی روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزی نن ازادي راډیو ته ویلي دی چې د هرات په پیښه کې څلور شپږ نور کسان ټپیان سوي هم دي. دغه برید مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. برید پرون د هرات د ښار د بکر آباد په سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو په یو جماعت وسو. برید کوونکو په لمونځ کوونکو ډزې وروسته پر ځانونو پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول. په وینزویلا کې دا کمپنی مشر چې د رای ورکولو د سیستم ټکنالوژي برابروي وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې لاس وهل سوی دی. د سمارټ میټکس د کمپنی مشر انتونیو موهیکا په لندن کې خبریالانو ته نن وویل چې د حکومت لخوا د ورکړل سوو ارقامو او د دوی د سیستمونو لخوا د ریکارډ سوو رایو ترمنځ د 1 میلیون رایو تفاوت سته. د وینزویلا د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې په انتخاباتو کې چې د اساسي قانون د تدوین د اسامبلۍ لپاره سوي دي 8.5 میلیون رای کارول سوي دي، خو اوس د سمارټ میټکس کمپنۍ وایي چې په رای کې لاس وهل سوی دی. بل پلو ته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې دی په وینزویلا کې د مخالفینو د دوو نیول سوو مشرانو د صحت او خوندیتوب په برخه کې د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو مسؤول ګڼي. دغه دوه کسان پولیسو نیولي دي. ټرمپ ویلي دی چې امریکا اقدامات غندي چې د مادورو دیکتاتور رژیم ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزارت په خبری کنفرانس کې د روسیې، شمالي کوریا، ایران په اړه باندې څرګندونې کړې دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دغه رپورټ کې.
بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته څو ځلې خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو ناوړه بڼه غوره کړې او د اړیکې لا زیاتې خرابېدلی شي. هغه وویل چې د روسیې پر خلاف د کانګرس نوي بندیزونه ګټه نه لري.
نه جمهور رئیس او نه زه د دغو بندیزونو په اړه خوشحاله یم، ځکه چې دا زموږ د هڅو لپاره ګټه نه لري. خو فکر کوم چې جمهور رئیس د کانګرس دغه کلکه پریکړه مني او داسې ښکاري چې هغه به یې لاسلیک کړي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا نه غواړي د شمالي کوریا حکومت وپرځوي، بلکې غواړي له پیونګیانګ سره ډیالوګ ولري.
موږ د رژیم سقوط نه غواړو او نه د یوې پالمې په لټه کې یو چې خپل پوځ هلته ولیږو.
خویلی ټیلرسن په سوریه کې د ایران د پوځیانو پر شتون انتقاد وکړ او ویل تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له روحیې سره سم عمل نه کوي. متحده ایالاتونو، فرانسا، بریتانیا، روسیا، چین او جرمني له ایران سره اټومي موافقه د دې لپاره وکړه چې د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو مخه ونیسي او د هغه وات په مقابل کې په نړیوالو بندیزونو کې نرمښت راولي.
خبرونه ته دامه ورکوو. په بریتانیا کې محکمه نن درې کسان د پولیس خلاف د تروریستي برید د کولو په نیت مجرم ګڼلې دي. د لندن مرکزی محکمې د غدری کسان په دې مجرم وګڼله چې په پټه د تروریستي برید لپاره ځانونه تیارول. څلورم کس چې طاهر عزیز نومیږي او 38 کلن دی هم مجرم ګڼل سوی دی، خو څارنوالانو ویلي دي چې دا کس د تروریستي برید د پلان په وروستیو مرحلو کې د دریو نورو کسانو سره یو ځای سوی و. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال میک پینس نن چهارشنبې د ناټو د سازمان د نوي غړي مانتینیګرو په مرکز کې و او د هغه واد سر اعظم ډیسکو مارکوویچ ته یې وویل چې امریکا په سیمه کې د روابطو ټینګولو لپاره ټینګ هوډ لري. د تیرو لسیزو په موده کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا او جګپوړې مقام د بالکان د سیمې دغه هیواد ته ورځي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. اوس هم پامو کوي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزارت په ورځنۍ خبري غونډه کې ګډون وکړ او په مهمو نړیوالو مسایلو خبري کړې چې رپورټ یې لږ وروسته اوري. ایران کې د میشتو 450 زره افغانانو د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. دا چې افغان مهاجر به په ایران کې د کوم برخلیک سره مخ شي دا رپورټ به هم لږ وروسته واوري. اوس هم پام وکړئ بل رپورټ ته. که څه هم له عراق او سوریې نه افغانستان ته د داعش د جنګیالیو د خپرېدو او انتقال شواهد نشته، خو په کابل کې د عراق پر سفارت ځانمرګ برید او په هرات کې د اهل تشیع پر جماعت بمی برید دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې داعش هڅه کوي د منځني ختی جګړه افغانستان ته انتقال کړي. په تازه راپورونو کې امریکا هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیلي پر رپورټ کې اورو.
په کابل کې د عراق په سفارت د دوشنبه د ځانمرګي بمی برید مسؤلیت داعش واخیست. د دې هدف انتخاب عراقي عسکرو دریونه مخکې د داعش نه د موسل کار بیرته ونیو. افغان امنیتي چارواکو پرله پسې خبرداری ورکړی و چې په عراق او سوری کې په داعش د فشار له وجې جنګیالي به افغانستان کې راڅرګند شي.
موږ سږ کال د توندلارو په لاس کې نوې وسلې ګورو او د بهرنیو جنګیالیو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. هغوی د جګړې په لومړی کرخه کې جنگیږي ځکه چې د جګړې تجربه لري.
یو جګپوری امنیتی مقام په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو شمیر د طالبانو او داعش لپاره شاوخوا 1000 تخمین کړی چې وایي اکثریت یې د پاکستان، ازبکستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. په داسې حال کې چې دا ډول بهرني جنگیالي په افغانستان کې حضور لري او د سوریه او عراق نه د فشار له امله اوس افغانستان ته د داعش د انتقال اټکل زیات شوی، دا اندېښنه هم شته چې د ایران له لارې هم توندلارې افغانستان ته راځي.
د ایران دا ډول نه ستړي کېدونکې هڅې دوام لري او غواړي په منځني ختیځ کې خپل نفوذ وغځوي. نو زموږ اراده دا ده چې په سیمه کې د خپلو متحدینو سره په ګډه د ایران د هغو پراخیدونکو هڅه مخه ونیسو چې سیمه بې ثباته کوي، په ځانګړې توګه په یمن، عراق، سوریه، خو موږ هغوی د افغانستان په ساحو کې هم وینو.
امریکایي قومندانان وایي د افغان امنیتي ځواکونو سره په همکارۍ او د درون بریدونو په مرسته په تیر یو کال کې د داعش قوت کم شوی، خو د افغانستان استخباراتي شواهدو د څېړنو نه وروسته داسې بریږي چې افغان امنیتي چارواکي په دې باور دي چې داعش په نهو ولایتونو کې حضور لري. په ختیځ کې ننګرهار او کونړ، په شمال کې جوزجان، فاریاب او بدخشان، او په مرکز کې په غور ولایت کې افغان چارواکي وایي ترهګر به په افغانستان کې د مذهبي نفاق په رامنځته کولو کې کامیاب نه شي.
افغانستان د ګډ مذهبي ژوند تر ټولو ښه بیلګه ده. زموږ هیوادوالو د بیلابیلو مذاهبو پیروانو تل په سوله او ورورولۍ کې ژوند کړی دی. ترورستان نشي کولای د داسې جنایتو په ترسره کولو د دوی ترمنځ مذهبي نفاق رامنځته کړي.
بلخوا په همدې اونۍ کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو خبر ورکړ چې په کونړ کې د داعش څلور سیمه ییز قومندانان د هوایي بمباریو په نتیجه کې وژل دي. شیخ ضیاءالله، مولوي حبیب، حاجی شیرالله او د شورا غړی د ابو سعید نګدې ملګری اسدالله. امریکایي پوز همدارنګه په همدې میاشت کې په افغانستان کې د داعش د خراسان د څانګې مشر ابو سعید په همدې ولایت یعنی کونړ کې ووژه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزارت په ورځنۍ خبري غونډه کې ګډون وکړ او د روسیې، شمالي کوریا، ایران او نورو نړیوالو موضوعاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ. په موقع تفصیل ته چې زموږ همکار درته وړاندې کوي،
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته څو ځلې خبرداری ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابطو ناوړه بڼه غوره کړې او دا اړیکې لا زیاتې خرابېدلی شي. هغه وویل چې د روسیې پر خلاف د کانګرس نوي بندیزونه ګټه نه لري.
نه جمهور رئیس او نه زه د دغو بندیزونو په اړه خوشحاله یم، ځکه چې دا زموږ د هڅو لپاره ګټه نه لري. خو فکر کوم چې جمهور رئیس د کانګرس دغه کلکه پریکړه مني او داسې ښکاري چې هغه به لاسلیک کړي.
خو د روسیې د ولسمشر وایان سمدستي د ټیلرسن د تازه څرګندونو په اړه بې خبري وښوده.
موږ په دې اړه څه نه دي اوریدلي. دا مهمه ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر د اړوند چارو د اوسني وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو د احتمالاتو په اړه فکر کوي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې امریکا نه غواړي د شمالي کوریا حکومت وپرځوي، بلکې غواړي له پیونګ یانګ سره ډیالوګ ولري.
موږ د رژیم سقوط نه غواړو او نه د یوې پلمې په لټه کې یو چې خپل پوز هلته ولیږو. موږ شمالي کوریا ته دغه خبره رسول غواړو چې موږ ستاسو دښمنان نه یو، موږ تاسو ته یو ګواښ نه یو، خو تاسو موږ ته یو ګواښ پېښوئ.
خوینی ټیلرسن په سوریه کې د ایران د پوځیانو پر شتون انتقاد وکړ او ویل تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له روحیې سره سم عمل نه کوي.
دغه موافقه د هغو ستونزو په اړه جزئیات نه څرګندوي چې موږ یې له ایران سره لرو. ایران په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ زیاتولو ته دوام ورکوي، خو موږ غواړو چې په سیمه کې له خپلو متحدینو سره د ایران د پراختیا غوښتنې د هغو هڅو مخه ونیسو چې یمن، عراق، سوریه او حتی په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کړي.
متحده ایالاتونو، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین او جرمنی له ایران سره اتمی موافقه د دې لپاره وکړه چې د ایران لخوا د اتمی وسلو د جوړولو مخه ونیسي او د هغه وات په مقابل کې په نړیوالو بندیزونو کې نرمښت راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خوست قومي مشران په خپلو سیمو کې د انکشافي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دا رپورټ وروسته اوري. اوس هم په ایران کې د میشتو مهاجرینو په هکله رپورټ لرو. ایران کې د میشتو 450,000 افغانانو د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. افغان حکومت وایي چې په ایران کې د دغه شمیر افغانانو د اوسېدو مودې د غځولو پر سر له ایراني چارواکو سره مذاکرات پیل کړي دي. پاموکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو وزارت چارواکي وایي له یو کال راهیسې په ایران کې د پاسپورت لرونکو افغانانو چې شمیر یې 450,000 ته رسیږي د ویزو موده پای ته رسیدلې، خو لا تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ الله میاخیل امریکا غږ آشنا ته وویل سره له دې چې تیر کال د ایران حکومت په شفاهي توګه ژمنه کړې وه چې د دغه شمیر افغانانو د ویزو موده به د 1990 کال تر پایه وغځول شي، خو تر اوسه دغه کار ترسره شوی نه دی. د ښاغلي میاخیل پر وینا ایران کې د دغه شمیر افغانانو د ویزو د مودې غځولو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یوه کمیټه له ایراني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي.
شاوخوا یو میاشت وړاندې یا هم یو پلاوی هلته ایران ته واستول شول، هلته هغوی سره خبرې وکړې. تر اوسه پورې داسې یوې نتیجې ته نه یو رسیدلي او دا موده هم نه ده تمدید شوې. نو زموږ غوښتنه له ایراني چارواکو څخه دا ده چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دې وغځوي او افغان حکومت هم ژمنه کوي چې په داوطلبانه ډول په عزت او په مسکون او په تدریجي ډول به د افغانانو د راستنولو لارې چارې برابروي.
په اوس وخت کې 450,000 پاسپورټ لرونکي او 800,000 د مهاجرت د کارتونو درلودونکو افغانان په ایران کې ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي مهاجرت یو بشري ستونزه ده او له ایران څخه غواړي چې له دې پدیدې سره سیاسي چلند ونه کړي. د ښاغلي میاخیل پر وینا هر اونۍ له 1,000 څخه نیولې تر 10,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنیږي چې یو شمیر یې په زور او جبر له ایران څخه ایستل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د مهاجرینو د چارو کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د مهاجرت ستونزې د لرې کولو لپاره دایمی لارې چارې ولټوي. د دغه کمیسیون غړي محمد یوسف صابر امریکا غږ آشنا ته وویل چې ایران او پاکستان تل د مهاجرت له ستونزې سره سیاسي چلند کړی دی.
د ما په نظر باندې دا د افغان مهاجرینو موضوع په ایران او په پاکستان کې دا موضوع ته اکثره وخت سیاسي رنګ ورکول کیږي او د افغانستان حکومت یا د افغانستان خلک د افغان مهاجرینو په واسطه باندې له خوږ ګوتنه نیول کیږي. اوس په دې حالاتو کې هم که چېرته موږ ووایو چې دا ویډیو تمدید شي ولنه دې تم دې شوه، دا د دوی د مشکل لپاره یو موقتی حل ده، د دایمي حل لپاره باید دا ولټول شي.
ښاغلی صابر په ایران کې د هغو افغانانو ژوند اندېښنې وړ وباله چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او ویل چې په داسې حالاتو کې افغان مهاجرین د کوربه هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو لپاره د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرت د ادارې په ګډون په کابل کې یو غونډه جوړه شي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ میاخیل د دغه غونډې په اړه وویل
د دغه درې اړخیزې ناستې عمده هدف هم همدغه دی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2010 کال نه وروسته هم وغځول شي، ځکه په لاند وخت کې په څلورو میاشتو کې د 1.3 میلیون افغان کډوالو د راتګ ستونزمن کار دی.
شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د اوسېدو موده د روان عیسوي کال تر پای ختمیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې یا UNHCR په کابل کې د دغې ناستې له جوړېدو څخه هرکلی کړی دی. په افغانستان کې دغه ادارې ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل هر ډول ناسته چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ژوند وضعیت ښه کیدلی شي او تر څنګ یې د افغان مهاجرینو کارتونه تمدید کیږي موږ ترې هرکلی کوو. د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغان مهاجرینو ستونزو ته د حل یوه دایمي لار ولټوي. په همدې موخه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو له استازو سره په وروستۍ کتنه کې ټینګار کړی چې باید د مهاجرت مسلې ته د پای ټکی کېښودل شي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې د یوې اغیزمنې پالیسۍ د جوړولو لپاره افغان حکومت ته وخت ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نن په کابل کې د افغانستان د ملي سرکس فیستیوال پایل شو. په ترنګوالی رپورت لرو چې وروسته یې اوري. په خوست کې د زدران میشتو ولسوالۍ قومي مشران له دولت او نړیوالو ادارو نه غواړي چې د دوی په سیمو کې د بیا رغونې انکشافي پروژې پلي کړي. دوی پر دولت انتقاد لري چې په دې برخه کې د سیمو ترمنځ انډول نه دی ساتلی. خبریال ابراهیم رحیمی پاک له رپورت را لګلی.
په ټولیز ډول زدران د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو په یولس ولسوالۍ کې پروت قوم دی. له دې ډلې څلور ولسوالۍ په پکتیا، درې په خوست او درې هغه په پکتیکا ولایت کې دي. د زدرانو قومي مشرانو یوې غونډې ته په خبرو کې پر دولت انتقاد وکړ چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې یې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې انکشافي کارونه نه دي کړي او له همدې کبله له مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د قومي مشر عبدالحکیم زدران په وینا د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول، د سړکونو پخول، لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی او د پلونو او پلچکونو جوړول د دوی جدي اړتیاوې بلل کیږي.
زدرون قوم کی تعلیم نشتا، زدرون قوم کی صحت نشتا، زدرون کی بل نشتا، اسی مجازی خیالی شاین دی چتروسه کیگی. کچیر تای چوک نمانی، آمده ملگری دی، اوس بسم اللہ کی رسمخ کی دیشی دی، دوا مندن دی ورپور تشی بیا بدوی تا دی زدرون قوم پا تولگی چه چمره مظلوم دی. آمده غی احساس مقدی تا واحد تولو چه دخپل قوم حقا حقوق وغلو.
بل قومي مشر درویش خونډه ته په خبرو کې پر دولت نیوکه وکړه چې د پرمختیاي پروژو په پلي کولو کې انډول نه دی ساتلی. د ده په وینا له همدې عمله د افغانستان په ټولو سیمو کې متوازن انکشاف نه دی شوی.
د بیا رغونې بهیر په ټکو ولاړ دی او په تېرو شپږو کلونو کې ورته بنسټیز کار نه دی ترسره شوی. کرنیزو ځمکې د نش برابرې دي، نو ځکه یې ځوانان تل هڅه کوي چې د هېواد نه د باندې لاړ شي تر څو خپل عیال ته حلاله روزي ورکړي. ډېری سیمې د زده کړو د بهیر نه بې برخې دي او مکاتبې د مسلکي استادانو د کمک سره مخ دي. تش بستونه لري، تدریسي مواد هم په کافي اندازه نشته او ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري.
په ورته وخت کې د خوست والي چې یادې غونډې ته یې خبرې کولې ومنله چې د غیر متوازن انکشاف له کبله د دې ولایت د ځینو نورو ولسوالیو په ګډون زدران میشتو ولسوالیو ته هم لازمه پاملرنه نه ده شوې. والي حکم خان حبیبي وویل چې د پوهنې ودې او پراختیا او لازمو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې ځای لري.
اولین او آخرین خبره مې دا ده چې زما پنځه ولسوالیو ته ځانګړې توجه غواړم. سپیرا، دوه منده، موساخیل، قلندر، صبری دا هغه ولسوالۍ دي چې رښتیا هم محروم پاتې دي. دا مشکل خوست کې نه، افغانستان شموله مشکل ده. بدبختانه وایم چې دا ستونزه وجود لري افغانستان کې.
د مدني فعال احمد شاه په نظر د نامنې ترڅنګ ځینې نور عوامل د دې لامل شوي چې دولت او بس بنور کوونکي سازمانونه پر دې نه دی بریالي شوي چې متوازن انکشاف رامنځته کړي.
اغه څوک چې ژبور وي یا د خپل خلکو د حقونو لپاره کار کوي دوی خپل سیمه ته ډېری خېخي پروژې وړي دي. نو زما غوښتنه د خلکو نم امداده چې دوی غواړي چې متوازن انکشاف تر لاسه کړي یا متوازن انکشاف صورت عمومي، نو دوی د خپل حکومت ونیسي او پروژې دې ترې وغواړي.
د افغانستان مرکزی دولت هم د روان 2019 میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې یې د متوازن انکشاف لپاره بودیجه ځانګړې کړې او د پوهنې، عامې روغتیا، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او کرنې په برخو کې لګول کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
نن په کابل کې د افغانستان د ملي سرکس فیستیوال پایل شو. دغه سرکس ته چې د 1200 خوشحاله ورځو نوم ورکړل شوی دی په کابل کې به د میشتو بې ځای شوو او مهاجرینو په یو ویشتو کمپونو کې ماشومانو ته وړاندې شي. زموږ همکار علي منیازی په کابل کې د دغه سرکس مرکز ته ورغلی ده او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا په کابل کې د ماشومان د سرکس د نندارې و سنډه ده. دلته په لسګونه ماشومان غواړي د کابل په بیلابیلو کمپونو کې د سرکس د نندارې وړاندې کولو له لارې نورو راستنو شو او بې ځایه شو ماشومانو ته د خوښۍ څو شیبې ورکړي. دا سرکس چې 12 ورځې به دوام وکړي د 12 خوشحاله ورځو په نوم نومول شوی او موخه یې نړیوالو ته د افغانستان د ماشومانو د وړتیا ښودل او د سولې د پیغام رسول دي. د دغه سرکس یو لوبغاړی 10 کلن حفیظ الله چې د ښوونځي تر څنګ د افغانستان د تعلیمي سرکس غړی هم دی وایي سرکس هم سپور دی او هم د سولې پیغام رسوونکی.
سرکس کې خپله د یو سولې پیغام دی او بل موږ د دې خاطر ځکه چې یو ورزش هم دی او صحت لپاره ډېر فایده لري همدې خاطر سرکس سره مینه. نور ماشومانو ته همدا پیغام دی که هغوم راشي د سرکس لوبې زده کړي صحت لپاره او بل د سولې پیغام هم دی.
د افغانستان د ښوونیز او روزنیز سرکس د فستیوال مسؤلین وایي دوی په ټول افغانستان کې د سرکس د نندارې 1500 لوبغاړي لري چې یوازې 1500 لوبغاړي په کابل کې په تمرین بوخت دي. د دغه سرکس مشر حمید د دغه فستیوال په اړه وویل
د هدف زموږ دا دی چې په افغانستان کې ډېر مشکلات دي، جنګونه روان دي، حالات ډېر خراب دی. موږ غواړو چې د سرکس له طریقې نه دا خلکو چې ډېر حالت لکه هر لحظه په غم کې ده د هغوی په شونډو باندې مسکا راولو هغوی ته خوشي ورو بچره تاسو کولی شئ چې خوښي هغه کوي ځکه غم همیشه دی خو غم به لرې کړو خوښي به منځ ته راوړو. نو په دې خاطر موږ د ادب د سرکس مو هغه کړی چې همیشه وکړو د سرکس له طریقې نه د دو په خولو باندې مسکا راولو.
افغان ماشومان چې د جګړو او ناامنیو اصلي قربانیان شمېرل کېږي په دې وروستیو کې یو شمېر ادارو د هغوی د ژوند د ښه والي په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. تېره اونۍ په کابل کې یونیسف او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان ماشومانو لپاره د موزیکال ترانو په نوم د یو کتاب مخکتنه هم وکړه.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. په قندهار کې نن د نړیوالو ځواکونو د موټرو په کاروان باندې ځانمرګه برید شوی دی. د قاتې ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په برید کې نړیوالو ځواکونو ته تلفات اوښتي دي خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. برید د قندهار هوایي ډګر ته په ګرځېدلې لاره د شوراندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک پرګون د قطې له قرارګاه سره نږدې سوی دی. طالبانو دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په هرات کې د روغتیایي کارکوونکو ویلي دي چې په پروني ځانمرګه برید کې چې په یو جومات وسو د وژل شوو شمیر 30 ته رسېدلی دی. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د هرات په پیښه کې 34 نور کسان هم ټپیان سوي دي. دغه برید مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. په غزنی کې د جغتو د ولسوالۍ امنیه قومندان وژل سوی دی. د غزنی د امنیه قومندانۍ ویاند فهیم امرخیل امریکا جا ته ویلي دي چې د جغتو د ولسوالۍ امنیه قومندان منظور حسین نن 11 بجې د طالبان په کمین کې وژل سوی دی. فهیم امرخیل ویلي دي چې په پیښه کې یو بل ملکي کس هم وژل سوی دی. په وینزویلا کې دا کمپنی مشر چې د رای ورکولو د سیستم ټکنالوژي برابروي وایي چې د انتخاباتو په نتایجو کې لاس وهل سوی دی. د سمارټ میټیکس د کمپنی مشر انتونیو موپیکا په لندن کې خبرنان ته نن وویل چې د حکومت لخوا د ورکول سوو ارقامو او د دوی د سیستمونو لخوا ریکارډ سوو رایو ترمنځ د 1 میلیون رایو تفاوت شته. بل پلو ته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دی په وینزویلا کې د مخالفینو د دوو نیول سوو مشرانو د صحت او خوندیتوب په برخه کې د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو مسؤول ګڼي. دغه دوه کسان پرون پولیسو نیولي دي. اروپایي اتحاد هم ویلي دي چې دوی د وینزویلا په خلاف په یو شمېر اقداماتو غور کوي. په بریتانیا کې محکمې نن درې کسان د پولیسو خلاف د تروریستي برید د کولو په نیت مجرم ګڼل دي. دغه درې کسان په دې مجرم ګڼل سوي دي چې په پټه د تروریستي برید لپاره ځانونه تیارول. څلورم کس چې طاهر عزیز نومیږي او 38 کلن دی هم مجرم ګڼل سوی دی. خو څارنوالان ویل دي چې دا کس د تروریستي برید د پلان په وروستیو مرحلو کې د دریو نور کسان سره یو ځای سوی و. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وایي چې په روسیې تور لګولی دی چې د غربي بالکان د سیمه بې ثباته کوي. مایک پینس په روسیې دا تور هم لګولی دی چې هڅه کوي د بالکان سیمه د اروپا سره جلا کړي. پینس دا خبرې په مانتیګرو کې کړې دي چې دغه هیواد 6 کال د ناټو سره یو ځای سو.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیږي پایتخت رسیدا با ټولاندې شیبو کې د امریکا خبرشنا را دي نور خبرونه خیلی کې اوریدل مهمه ده. که غواړئ چې خبرونه او رپورټونه بیا ځلې واورئ نو کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو ویبپاڼه پرانیزئ خبرونه هم اوریدل شي او د سیمې او نړۍ په اړه تازه رپورټونه لوستل هم شي. تر بیا، خدای مو.